د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزنډ له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې ونډه واخلي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 4 میلیونه او 8 لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان یې اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبینو چې د دوی د سفارت بیا پرانیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولی شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسي او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانیستو اقدام افغانانو ته د خدماتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د دې سفارت خدماتونه له پرون یعنی یکشنبه ورځې راهیسې پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنېدو مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې وویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیې وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اعتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقونو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو معاشونه له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه دي ورکړل شوي. کرملین وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ تر دې دمه د خبرو کوم پلان نشته. ښاغلی ټرمپ پرون د محافظه کارانو لویې غونډې ته وویل پوتین د ته ویلي چې غواړي ژر تر ژره خبرې ورسره وکړي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن تاس خبری آژانس ته وویل چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري مخکې په دې اړه کومه خبره نه ده شوې. پر اوکراین د روسیې د یرغل مسله په دې وروستیو کې چې روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو حملو ته زور ورکړی بیا توده شوې ده. پوتین تیرونی د پوښتنو او ځوابونو په کلنۍ غونډه کې په دې اړه چې آیا روسیه په احتمالي خبرو کې امتیاز ورکولو ته چمتو ده کنه، څو ځلې ټینګار وکړ چې هیواد یې جوړ جاړي ته تیار دی، خو ورسره یې ګڼ شرطونه هم مطرح کړل. په ایران کې نن په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د سری میاشتې رئیس محمد مهدی سجادی دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویلي زاهدان ښار ته نږدې په دې پیښه کې چې د یو بس او د سوانګ موادو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه 14 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د ایران په لورستان ولایت کې یوې ژورې درې ته د یو بس د ښویېدو په پیښه کې هم 10 کسان مړه شوي وو. له دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې بیا 28 تنه پاکستاني زیارت کوونکي چې عراق ته روان وو په یزد ولایت کې د یو بس د اوښتو په پیښه کې مړه شوي وو. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د څلرم پړاو په سیالیو کې نن دوه لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې د فرا ابو مسلم ټیم د کندهار د عینو مینی ټیم ته 1-2 ماتې ورکړه. په بله لوبه کې د هرات سرخ پوشان خوافی د هرات د صرفانو ټیم 1-4 مات کړ. له دې دوه لوبو سره د دې لیگ د شپږمې اونۍ لوبې ختمیږي. پرون د کابل د ځوانانو ټیم د فرا عدالت ټیم ته 1-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او په بله لوبه کې د سرپل د خدیم اف سی او د فاریاب د سرسبز یا شلر لوبډلو ترمنځ مسابقه 1-1 مساوي شوه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د څلرم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخه پکې لري د لنده یا قوس له 14 په هرات کې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. داسې مهال چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی، یو شمیر کورنۍ له طالبانو غواړي چې د واکسین دا کمپاین د جوماتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح ادعا کړی چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په 420 بستریز روغتون کې د پخوانی نظام ټپي امنیتي ځواکونه وژلي دي. په یو بل راپور کې د متقاعدو مامورینو د معاشونو ستونزو ته کتنه کوو.
محکمې ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار ټاکل شوی دي، پیسې حقوق معلوم دي، دا په دولتو کې اوسنۍ نه دي.
نور موضوعات لرو او د متقاعدینو مامورینو د ستونزو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې هم تفصیلي بحث کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر په ترڅ کې به 4,000,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. یو شمیر کورنۍ وایي چې دا کمپاین یوازې تر روغتیایي کلینیکونو او جوماتونو پورې محدود دی او دوی ویره لري چې ښایي بیا یې ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې،
د طالبانو حکومت د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د 4,000,000 له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالي ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې له لوړاندې د ګوزن ضد له واکسینه پاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ د دغه وزارت پر ایکس پاڼه خپره شوې ویډیو پیغام کې له قومي شانو غوښتنه کړې چې د دغه درې ورځني کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د دسمبر 23 په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزن ضد واکسین کمپاین په جوماتونو او روغتیايي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په 14 په یوه خبر پانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي هم له همدې عمل اندېښنه لري او وایي دا چې اوس یې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتورانو ډله به راتله، هر کور ته به تله، دروازه به ټکټراخ کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې که چېرته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته نو دوی زنانه هم کولی شي چې د دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غېږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړي. او که اوس وختونو کې دا به ډېره ستونزمنه وي ځکه چې یو د چا کور له جومات نه لري وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي نو دا بیا د دې لپاره مشکلې کېږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي دعوی کوي چې د دې ولایت لري پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د 4 کوچنیو ماشومانو پلار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسین نه هم پاتې سي.
په خوا چې دا کور په کور وو دا کور په کور چې دی غدر جمعه تور ډیر شد ځکه چې غدر هر کور ته کولای شي ورسي او جماعت چې دغه په جنو ځای کې جماعتونه نسته واز یواز کورونا پرتی داس کورونا هم ست چې هغه ځای څخه لري واز یا ټک یو کور یا هغه ته بیا جماعت نسته نو هغه ته بیا څوک نسر کولای چې ورسه دولت سم مردا وښتنه نشي کور په کور باندې کمپاین ته اجازه ورکړي
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سکل په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې 24 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې ګزارن یا پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري دولت مرستیال ولسمشر امر الله صالح ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له دوهم ځل واکمنۍ وروسته د پخوانی حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په 420 روغتون کې وژلې دي. کاغلی صالح پرون پر خپل ایکس باندې همداراز ادعا کړې چې د دغو قربانیانو مړی او پتشونی د سره صلیب لخوا خاورو ته سپارل شوي دي. دغو پوځیانو ځینو کورنیو هم نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ورته ادعا وکړې چې دا ځواکونه په دې روغتون کې وژل شوي دي.
د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلي وو چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهېږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکني پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 420 روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14 او 15 د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په 420 روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلي دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی وو. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر له لوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قمندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په 420 روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
بچه کوکایم بود، داخل اونجا بود، زخمی بود، زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته یې وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړئ تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکني نظام پوځي و، ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوې وه او څلور سوه بستریز روغتون ته لیږدول شوی و او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي، ازادي راډیو ته یې وویل
هغه زخمی و. کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتېدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړی او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ په کور کې و. د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د څلور سوه بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بېلابېلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغان متقاعدین د طالبانو د مشر د هغه فرمان په اړه اعتراض لري چې وایي دوی د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د متقاعدین دا پروسه د وخت له منځه وړل بولي او د طالبانو د حکومت لپاره د هغوی د حقونو د نه ورکولو لپاره یوه پلمه یې بولي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره سترې محکمې ته د ځانګړو محکمو د جوړولو امر کړی.
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي، باورې دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو زه راته وایي چې محکمې ته ولاړسم. زه په ځمې کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کاله کېږي تقریبا څه کم څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه اجرا شوي نه دي. درې ژمې مې سفرې کړل، دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپل مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ورشو وایي چې تاسو ته ماش نه ورکې نو پیسې جنس هم نه ورکې راته. بنان دغه سخت ژمی را روان ده، واړه مریضان دي، د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوئ، که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله اخندزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یا لیندۍ په اتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین دې د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکه ستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي، د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره طولانی پروسه ده. دغه محکمې ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي، پیسې حقوق معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده، دا ډېر پخوانه دا تقاعد موضوع شته. دا تقاعد ګرځي سکوک مالیالت کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکوي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکوونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل د شپې پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو شمیر پخواني محصلان ادعا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته په کتو ورکوي. د محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې استادانو یې ځینو ته په دې پلمه د کامیابۍ نمرې نه دي ورکړي چې ګنې د اسلامي شریعت سره سمې ګیرې او خولۍ نه درلودې.
محصلینو کې کلا وریش نه داشته باشد دا نمرات هر مضمونش کاسته می شود. یک نفر ریش نه داشته باشه چی کنن؟
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نه وي پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 23مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې. هغه وویل
هغه معاصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ږیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لومړی ویلي وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. د هغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ یې د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ یې نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو له خوا یې په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداری ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ږیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یوه پلاوي یولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د کرتو لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیروي. دا په څه خاطر بیرته ګیروي چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ اوس هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزه مصرف وکوي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفون د پاره ځو. اوس په الحاله زغره ته راختلیم، دلته غره ته چراوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د زابل ولایت ترغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې یې ګرځولې دي بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه هم کړي دي بچیان راپسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي.